په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه هم ونیول. مخله دې چې خبرونه د خبرونې د خبری برخې راپورونو ته ور ورسیږي. د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او پر ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د امریکا حکومت له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل اقل اردو ته پشا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند مرکز لښکرګاه کې هم ټولې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته لویدلې او چارواکي د 215 میوند قل اردو ته پشا شوي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قل اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته پشا شوي دي. سرچینو د غراز د بادغیس د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. یو شمېر دغو ښارونو تېره شپه سقوط کړی دی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 15 ته رسېدلی. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون پنجشنبه د خورا عاجل مسلې په توګه د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې شوې اعلامې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی چې هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندي چې پیژنې چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبرې اترې مخته یوړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د اعلامې له مخې پر ښارونو د حملو د سمدستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورو غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوه سیاسي جول جاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبله اوښتې، غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروې وړاندې کړې او یوه کاپي دې اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور له لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز تېرونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان د یوه سیاسي روغه جوړه وغواړي. کاناډا به ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکوونکي به له دې هېواده وباسي. دا خبره یوه چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلانه خبر لري اسوشیټد پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دا نه دي ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځواکونه به افغانستان ته استول کېږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې د خپل سفارت یوه برخه کارکوونکي کوونکې له دې هیواده وباسي. برېتانیا هم پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې 600 سرتیري افغانستان ته لیږي چې له دې هیواده د برېتانیي وګړو په وتلو کې مرسته وکړي. دغه هیوادونه له افغانستانه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو خپلو اتباعو د ایستلو لپاره دغه اقدامات داسې مهال کوي چې طالبان د ښارونو په نیولو سره په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا حکومت پرون پنځشنبه له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 28 نیټه په کابل کې د سفارت حکومتي مامورینو ته امر وکړ چې په هغه صورت کې چې له بهره کار ته دوام ورکول شي ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس روانونه دی یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې سفارت به په اوسني ډول کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تېرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نه چینایانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوف د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12 محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یو بهرني ته تر غک د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د افغانستان د جګړې په ډګر کې د وروستیو پیښو په راپورونو سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل طالبانو د افغانستان یو شمیر نورو مهمو ولایتونو مرکزونه هم ونیول. په دې ولایتونو مرکزونو کې د کندهار مرکز، د هلمند مرکز، لښکرګاه، هرات، د بادغیس مرکز، قلعه نو او دغه راز د غور ولایت مرکز فیروزکو هم شامل دي. لومړی بل خپل خبریال واورو چې همدا شی بر سره وصل دی د کندهار د ورستي امنیتي وضعیت په اړه. کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل قلو دوت په شا شوی. لومړی به کمیربني وکي اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده یا طالبانو په 215 اتل قلو اردو بریدونه پیل کړی کنه؟
نوري صاحب زل بیا سلامونه. د کندهار ښار فضا آرامه ده، خلکو خپل مادي ژوند پیل کړی دي. د هوایي ډګر او قلو اردو پرته نورې ټولې سیمې د وسلواله طالبان په واک کې دي. والی او نور چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه تیر شپه 215 اتل قلو اردو ته انتقال شوي وو او لاغه ځای کابل ته تللي. د هوایي ډګر او قلو اردو د نیولو لپاره لا هم جګړه نه ده پیل شوې. د اوس لپاره د کندهار د اوسیدونکو یوازنۍ ویره د دولتي تاسیساتو او مارکیټونو د چور او غلا ده. خو د کندهار لپاره د طالبانو والی اجوفا په یو پیغام کې ویلي چې د چور او غلا د مخنیوي لپاره مسولین اړوند ریاستونو ته معرفي کړي دي او هلته ځای پر ځای دي. د طالبانو والی دا خبرداری هم ورکړی دي که چا د چور هڅه وکړه نو د سخت چلند سره مخامخ دي. او د هلمند وضعیت هم نوري صاحب نورمال دی. او په شورابا کې چې هلته د 215 قلي اردو ده، میوان قلي اردو، هلته هم د جګړې راپور تر اوسه نشته. په دغه دواړو ولایتونو کې هلمند او کندهار کې چې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیتونه د تیر څو ورځو راهیسې محدود شوي وه، نن په عادي ډول بیرته پیل شوي دي.
د ښارونو له نیولو سره یوه پوښتنه راپورته کیږي چې نورې هغه ادارې، دولتي حکومتي ادارې چې خلکو ته خدمات رسوي، آیا مامورین عادي خپلو کارونو ته ځي که څنګه؟
تاسو ته معلومیږي چې د کندهار د سکوت یوازې څو ساعتونه تیریږي. د طالبانو والی په هغه پیغام کې چې د دوی تازه خپور کړی دی، دا یادونه شوې ده چې مامورین کولای شي خپلو ادارو ته ولاړ شي، نو تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی چې دغه مامورین به په څه ډول او په کوم سیستم باندې به خپل کار کوي.
د دې ملکي تلفاتو په اړه یا څه مو د سیمه مشخص ارقام مو ترلاسه کړي دي چې په جنگ جګړو کې تر اوسه څومره کسان مړ شوي ولسی وګړي؟
د کندهار د جګړې نن تقریبا چې ورسره سم کندهار سکوت شو یوه میاشت پوره شوه، په دغه یوه میاشت کې تقریبا شپږ سوه ملکی کسان ټپیان شوي دي او د 1960 په شاوخوا کې وژل شوي. دغه ارقام د کندهار میرویس روغتون ازادي راډیو ته ورکړي دي. په دغه ټپیانو کې تر تقریبا ډېره برخه د دوی په وینا کې ملکیان دي.
ډېره مننه و امرود القدر منوردونکو چې د کندهار مرکز، دغه راز د هلمند مرکز، لښکرګاه هم د طالبانو لاسته ولویدل. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غني دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوي ورته ویلي تر څو چې اشرف غني له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راځي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
ښاغلي غني د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خنډ پېښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په می کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
و امر دلته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. په تېر خبرونه کې مې د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر وایي کله به واک هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي، آیا د هدف بیا هم انتخابات دي او یا ټینګار پر انتخاباتو دی؟
زه فکر کوم په اوسني وضعیت کې د افغانستان اساسي قانون حتی نه شي پلي کېدلی، نور مواد متاسفانه سره رسېدا چې انتخابات شي. موږ حتی په عادي حالاتو کې تجربه روس خیلی انتخابات هم ندی کری سره چی اوز پا دسی اوباد شرایط قرار دارم انتخابات مسئله کاملا منتفی ده نو زفکر کن چه بین الافغانی اصول و اسلامی اصول و او همدارنگا اگر نریوال حقوقی موازین چون نریوال بسط و وجود داری او همدارنگا مونگ زین انانات دارو لکه در لوی جرگی مسائل ده تا باید مخشی او دا مسئله دلار نحل سی انتخابات مسئله از فکر کن پوسنه شرایطو که دیو منتخاب حکومت را تک دی موجوده حکومت پیوز دیر عملی نبریخ
دی ملگر ملتون و امنیت شورا هم دی پریکر لیکی و مسوده برابر کرده و ایلی دی چه و پا واضح تکو چه دی افغانستان اسلامی امارت چه اشاره طالبانو تا دی پر رسمیت نپیجنی تر دی مخ که هم پا دی ورستویو که افغان چارواکو و امریکایی چارواکو و نور و ایلی چه که طالبان حتی کوی چه دی زور لاری طول افغانستان اونیسی وقت ورسیگنو داغ رژیم چه دوی غواری پا افغانستان که حاکم کری هغه به یو منزوی رژیم وی یعنی ممکن دسته لکه دی شمالی کوریا یا نورو چه منزوی شوی وی یعنی فکر کوی چه دغه دول گواخونه یا دغه سی خبرداری طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دیتا اړ کړی چه په یو دول باندې د افغانستان پراتون کې نظام کې نور هم ځان سره یو ځای کړی
زمیږ کوم چې طالبان یو تجربه دغه وضعیت خپل حکومت پر زبان کې امارات اسلامی په افغانستان کې حاکم درلودې د مانا چې دنیا سره دیپلوماتیک اړیکې نه درلودې ډېرې ستونزې ورته مخامخ شوې وې هغه نه په تجربې سره دا واقعیت خبره ده چې په افغانستان کې یوازې یوه ډله هېڅ وجه حکومت نشي کولی اوسني شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یوه معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نشي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو اما په هر صورت کې داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري فکر کوم د ملي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي
د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د افغانستان د وروستي وضعیت او د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي خپل نظر راسره شریکاو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو نور د راپورونو او مطالبو برخه پایترسیگی د ازادی رادیوی مجله خبریدو ته چمتو ده
ازادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار سره مرکه لرو
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر تلکه په وړو کې مالګ لکه په مړه کې هغه ذایقه
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر ل یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزنه زیاده چې ما تر اوسه په زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریات د تواورو پاره باندې فکر وکړو
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې دې د جګړې په سنگرونو نه بدلېږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدل، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدل، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدل او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژوي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نه ستلای، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دیش گنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه منځ باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان وو، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري وو هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال وو په لندن کې، وو عبدالله احسان په هالینډ کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجلې خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې یوه سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه ووهلو ټکولو دا خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتی به وي پر دغه باوړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري، او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري، تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده، د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیر ضعیف و. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټولو افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونډه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا که لس گون وی که پنځوس گون وی خو هغه دې مسلسل او دوامدار چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه مو بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی ګڼه چاپ سوله اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوی ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و په لاره کې و په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه وي تاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څېر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کې، نور مو هم خپل مسؤلیت ته متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې داسې د علم و د متن و د فکر د تولید دپاره باید د ذهني روښانتیا دپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې که دا کار ونه کړو دغه شرایط به خپله بدل نه کړو، د بدلېدو دپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو، نو موږ به نور هم غرق کېږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او وکولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل سوی ده. یوه جمله ده یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم
څنګه خپل کور تر خوانځي پورې لاړ سي. پلار کی منسال منډې ونه وهي، پلار کی سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا تا لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شی وخورم شی نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عین شی ده ورته سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزوری به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. زمن کې مې دغه هم ورته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الکان د انجونې والکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ سئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې. دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري، ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورن سیم کتاب مې هغه ورځ راخیسته، یو زما دی یو بچی د څلورن سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در کوم چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکی هیلې وپیژنې، بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ، له نږدې
شئ. زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې ته تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډېر فرین بچی، دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سم. خو د پښو بچیان دي، کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو بل فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل، لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کله نه ده، وای ابا ملا، وای دا زمونږ کره پښو بچیان راوړي، اوس نه څه قبل کوړته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و. دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده د ما ولې پیشو خپل بچیان څوک ورو ګرځوي کله مو په دې غور کړی ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم یو کیسه به وپېژنې یو د استاذ یې کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره اشنا سي یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته غوړې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي نظام کتون ته ډېر پام ونه کړي هغه خپل ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه
استعاره محترم که ډېر ادبي ادبي بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې بیا ماشوم نه ورباندې پوهېږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ما ته خوند راکړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی هغه ویدلې ده ما ته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت یې پکې کړی ده هغه شی له مانه لږ یا شاعرانه سوی و یا ادیبانه سوی و یا اخباري سوی و یا ژورنالیست تیزه به وه دوی ما ته په ماشومانه زه به همغه سر بل رقم وویلې هغه دوی له هغه جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداشت کړه چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړوکی سړی نور فرق اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولا دوی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول را لېږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي په دې امید چې دا به ورته ګیدړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کدي چې ډېرې وړې خبرې د ډېرې اورېدونکي وو خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقی نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
یعنې تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې د اسان کړه خو لکه دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دوی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلمه کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ.
آزادي رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چو کال مخکی فعالیت پیل کړی وو. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. له ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت و یا کوم انګیزه باعث شوه چې تاسې دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغسې وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینو نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د ته ورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول دې نه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو وو. اګر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي، دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودیز شکل نه، ستنوي خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پ پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړنو هغه نظریه دلته واورو پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څېر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پېژندل ما له دې ځای نه، د هېواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و. یعنی په چاپي بڼه باندې چون آزاد ویناوې هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپروله او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه شریکو کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورې نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده، داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضرې کې چې خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنه کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به موږ یو اړخ د کار ودغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، او همدا ته خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو، او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
لپنځزره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی، پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي، لکابو د ابرها لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی، د کمزوري کوپړې سپین بلوري جام دی، په کیسکلی زورور د غرور بند دی، اتلان په کی سرزوري جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو په سیمړه لکه ماران دی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
سنو کی بلے جانا، تا
پگاڑا کی جامی باوی پردے جانانا